کار
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنای د خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې یوازې د افغانستان امنیتي ځواکونه د قوې د استعمال حق لري. پاکستان وای امریکا غواړي چې پاکستان سپک کی او د اروپای اتحاد د بهرنی چارو وزیرانو غوښتل چې د برما د پاوز په افسرانو دی بندیزونه ولګول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیونه د نیم ساعته خبری پښتو خپرونه اورېدو ته ستړي مشي. نن د دوشنبه ورځ د هود میاشتې شپږمه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغان پوځ په افغانستان کې روانه جګړه په ښه توګه مدیریت کړې ده. افغانستان که د افغان ترک خونځې مدیریت د ترکیې د پوهنې وزارت ته وسپارل شو.
همدارنګه د خونځې 80% به د لیلیې خدمات ارزه کوي چې له ولسوالیو څخه راغلي ماشومان چې هغه استعداد ولري خو لس نوي ښوونځي به د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې فعالېږي.
او چې نیو ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په اړه هم د دې ریاست د مرستیال ویان سره مرکه لرو. درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زئی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دی چې یوازې افغان امنیتي ځواکونه د قوې د مشروع استعمال حق لري. ښاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې باید د افغان ځواکونو پرته بل هیڅ چاته د حق ورنکړ شي چې څوک وګواښي. هغه ویل په راتلونکي کې به هیڅ بلې قوې ته په افغانستان کې اجازه ورنکړ شي چې بل څوک تهدید کړي او د وسلې کارولو ته مخه کړي. ښاغلی غنی د دفاع وزیر او لوی درستیز وستایل چې په خبرې د ترګرۍ پر ضد د جنگ ښه مدیریت کړی دی. په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 20مې غونډه کې وینا کړې ده. ښاغلی عبدالله د هغو هیوادونو نه مننه وکړله چې د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کړی. د افغانستان او ترکیې د پوهنې وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری ویلي دی چې دا انتقال په دې خاطر کېږي چې د دې ښوونځیو کمیت او کیفیت لوړ شي. ښاغلی شینواری وویل د ترکیې حکومت په تړون کې ژمنه کړې چې په راتلونکو لسو کلونو کې به دغه ښوونځي 28 ته زیات کړي. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د حکومت یو لوړپوړي چارواکي امریکا تورنه کړې ده چې په لوی لاسغواړي اسلام آباد د ترګرۍ د مالی ملاتړو په چارلست کې ورګډ کړل شي. په اقتصادي او مالی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار مفتاح اسماعیل ویلي دی چې امریکا د مالی منابعو د څار د نړیوالې ادارې په غړو پسې ده چې پاکستان د ترګرو د مالی ملاتړ هیوادونو په چارلست کې شامل کړي. ښاغلی اسماعیل په همدې تیره اونۍ په پاریس کې د څار د نړیوال ادارې په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشر و. هغه د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی چې واشنگټن له پاکستان سره مرسته نه کوي چې د مالی منابعو د څار په برخه کې خپل قوانین قوي کړي، بلکې په خبره یې امریکا غواړي پاکستان سپک شي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام یا یو ان ډی پی یو پاکستانی غرختون کې خپل د ښه نیت سفیر ټاکلی. دغه میرمن چې سمینه بیگ نومیږي لمړنۍ پاکستانی ده چې د ایورست غره ته ختلې ده چې په نړۍ کې تر ټولو لوړه څوکه لري. ملګر ملتونو په یوې اعلامیه کې نن ویلي دی چې سمینه بیگ به د خپل شهرت پر مټ چې په پاکستان کې لري د اقلیم د بدلون، چاپیریال ساتنې، ځوانانو او میرمنو په برخه کې د یو ان ډی پی د پروګرامونو سره په ګډه کار کوي. سمینه بیگ د پاکستان په گلګیت بلتستان کې زیږیدلې ده. هغه لمړنۍ پاکستانی ده چې په 22 کلنۍ کې د ایورست غره ته وختله او د نړۍ په ټولو وو لوی وچو کې تر ټولو لوړ غرونو ته ختلې ده. د بشری حقوقو ادارو مصری چارواکي غندلې دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوړاندې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ځینې سیاسي مخالفین نیولې دي. په مصر کې د جمهوری ریاست انتخابات بل میاشت کېږي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د بشری حقوقو د سار ادارې په اعلامیه کې د مصر د حکومت نه غوښتي دي چې منعم عبدالفتوح او د هغه د ګوند ملګري دي خوشي کړي. عبدالفتوح د اسلام پال ډلې غړی دی. په 2012 کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته هم کاندید وو. حکومت ښاغلی فتوح او د هغه ملګري د تروریزم په لیست کې شامل کړی دي. شتمنۍ یې ضبط کړي او د سفر کولو نه یې منع کړي دي. حکومت په هغوی تور لګولی دی چې د اخوان المسلمین سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د مصر حکومت په دغه ډول اقداماتو غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د حکومت ضد د سوله ییزو مظاهره چانو غږونه چپ کی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د سعودي عربستان چرواکي دې ته چمتووالی نیسي چې د میلیاردر منان السنایی په میلیاردونو ډالرو جایداد، موټر او نور شتمنۍ داوطلبۍ ته وړاندې کړي. حکومت غواړي چې په دې کار سره خپل پورونه چې د پخوانه په ځینو شتمنو کسانو او شهزادګانو پاتې دي ترلاسه کړي. حکومت د اداري فساد او رشوت خورۍ سره د مبارزې په لړ کې تیر کال لسګونه شهزادګان او غټ سوداګر ونیول. اکثره دا کسان په دې شرط خوشی شوي دي چې دولتي پور به ورکوي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو غوښتي دي چې په برما کې د روهینګي مسلمانانو سره د زور زیاتی او ناوړه چلند په خاطر دي دغه هیواد د پاوس په ځینو جوګپوړ افسرانو بندیزونه ولګول شي. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوري.
د بهرنیو چارو وزیران نن د دوشنبه په ورځ اروپایي اتحاد د بهرنیو پالیسۍ د مشر فریدریکا موګرینی نه غوښتي دي چې برما ته د وسلو او تجهیزاتو په ورکولو بندیزونه نور هم سخت شي. دغه وزیرانو ویلي دي چې د برما پاوز او امنیتي ځواکونو په پراخه توګه د بشري حقونو نه سرغړونې کړي او د ضرورت نه زیاتې د قوې نه کار اخیستی. وزیرانو ویلي دي چې په همدې خاطر دی د برما په پاوز بندیزونه ولګول شي. د تیر کال د اگست میاشتې را په دې خوا د برما د راخین په ایالت کې شاوخوا 500,000 روهینګیایي مسلمانان د پاوز امنیتي ځواکونو او بودایي ملیشو د ظلم له لاسه بې کوره شول. نوشاباشنه، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د انګلستان د لستر په ښار کې په چاودنې کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپي شوي دي. پولیس وایي په چاودنې کې یو کور او یو دوکان تباه شوي دي. تر اوسه د پېښې علت نه دی معلوم، خو د اور وژنې مسؤلین وایي چې د ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. پولیسو ویلي دي چې د پېښې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات کوي او وایي داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې دا به تروریستي پېښه وي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون کوری او د امریکا غک آشنا رادیونه د سیمی او نړی له خبرونه سربیره د سیمی او نړی پاړه رپورت نه هم واوري. پاموکي لومړی رپورت ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی افغان پاوس په افغانستان کې روانه جګړه په خطوګه مدیریت کړی ده. جمهور رئیس مارشال محمد قاسم فهیم د پوزی اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې ویل خدای افغانستان د افغانانو لپاره پیدا کړي نه نورته. په موکې په دې اکلا له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشمې په ورځ د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ د لسمې دورې د فارغانو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د رول په اهمیت د خبرو پر مهال ویل چې د دفاع وزارت په دغه هیواد کې روانه جګړه په ښه توګه مدیریت کړې ده. جمهور رئیس غنی په دې برخه کې د دفاع وزیر او لوی رئیس څخه مننه هم وکړه.
و از جناب لوی دستیس ابراز امتنان کن. زه غواړم د افغانستان د دفاع د وزیر او د لوی درستی څخه مننه وکړم. لومړی مننه مې ستاسو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ لپاره ده. دویمه مننه مې له دې عمله ده چې تاسو په سمه توګه د جنگ مدیریت کړی، او دریمه مننه مې له دې عمله ده چې تاسو نه یوازې د جنگ مدیریت کړی بلکې د دفاع په وزارت او ملي اردو کې مو د تحول بهیر پلی کړی دی.
دا د مارشال محمد قاسم پهیم د پوزي اکاډمۍ د پیراغت لسمه دوره وه. تر اوسه له دغې اکاډمۍ څخه له 3000 څخه زیات فارغان د افغان پوځ په لیکو کې ګمارل شوي دي. جمهوریت غني دغې اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې خپل قومي او ژبني هویتونه پرېږدي او یوازې ځانونه د ملي اردو منصوبین وګڼي.
کلی لاری، ولایتون لاری، نور طول هویتون دی. اما دا هویت نر طول نا هم سختر دا هم مقدستر دا.
جمهوریت غنی ویل چې په تیرو څلور ورځو کې په هرات کې د اوسېدانې پر مهال چې د خلکو له سلګونو استازو سره لیده کاته او خبرې کړي، هغوی ټولو ورڅخه په افغانستان کې د قانون پلي کېدل غوښتي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه یې ملاتړ څرګند کړی. جمهوریت غنی ویل چې پخوا به افغانانو د جګړې په میدانونو کې بریالیتوب ترلاسه کوو او بیا به یې د سیاست په میدان کې ګټلی بری له لاسه ورکوو، خو هغې ویل چې نور به افغانان په دواړو ډګرونو کې بریالیتوبونه ترلاسه کوي. جمهوریت غنی په خپلو څرګندونو کې د قانون حاکمیت پر مسله هم خبرې وکړې او ویل چې د قوي مشروع استعمال حق یوازې د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو په لاس کې وي. هغه هیله خوده چې څلور کلن امنیتي پلان په پایله کې به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. جمهوریت غنی ویل چې هر څوک چې افغانستان ته د حقارت په سترګه ګوري زیه یې ګورستان دي.
بار بار دنیا ویلې چې موږ به دا ځای ونیسو، چاوري وو خدای چې الله شانه وو افغانستان افغانانو ته پیدا کړی، نه نور ورته. هر څوک سے بڑا استر گرا تو پوری زای ہے گوری، ہر کو سے کھڈ میں عزت را سگوری سرا سرا یہاں گگیلا سرا کہیں پستر گئے گا جو
د دفاع وزیر جنرال تارک شاه بهرامی ویل چې افغان پوز د دغه هوا د ناپیزه کولینو پر چوکاټ کې خپل دندې سرته رسیدي.
او دا د ورکوم چې تاسو اردو د تاسو د ټول فیصلونه تاسو تر زوامد لاندې د افغانستان دولت د ساتنې په خاطر، د افغانستان د خلکو د ساتنې په خاطر، د زړه له کومې نه خدمت ته حاضر دي او دې ویاړلی بیرغ لاندې به ټول دستورونه تاسو په وخت زمان عملي کېږي.
د مارشال پهیم قاسم پوځي اکاډمۍ چې په بیلابیلو برخو کې د افغان پوځ افسران روزي، د امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو خوا سره مالي او تخنیکي مرستې کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واورېدل، افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړی شو. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د سویس ژنیو په ښار کې د دغه سازمان په 18مه غونډه کې خبرې وکړې. دا چې په کومو مهمو مسایلو غږېدلې، همدا شېبه د ژنیو نه د اجرائی ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل را سره د تلیفون په کرخه دی. جاوید فیصل، واشنگتن سټډیو ته ستړی مشي.
ډېره مننه، سلامونه ومنه.
مننه، خوشحاله چې را سره سي. د ژنیو غونډې ته د اجرائی رئیس د خبرو مهم ټکي څه وو؟ په لنډه توګه که مهرباني وکړي.
هغه د افغانستان کې د بشر د حقوقو پر اوسني وضعیت او هغه ستونزو باندې بحث وکړي چې موږ ورسره مخامخ یو، مشخصا هغه مشکلات چې تروریستي ګروپونو او د هغوی فعالیت د بشر د حقوقو د تامین په برخه کې ایجاد کړي دي. پر دې مشکلات هغه بحث وکړي، د مشخص بحث د تروریستي ډلو لخوا د کوچنیانو څخه استفاده وه. هغه ویل چې تروریستان کوچنیان حتی ځانمرګي بریدګرو په توګه سره کار کوي او دنیا اړه ده چې د دغو ډلو پر ضد باندې اقداماتو کې. هغه همدغه د برما کې د مسلمانانو وضعیت ته اشاره وکړله او د بوکو حرام لخوا د مکتب د شاګردانو تشتول مسایې ته هم اشاره وکړه چې په دغه اعتبار باندې جدي اقدامات وشي او د بشر حقوقونه د ټولو لپاره یو ډول ویس ډول توپیریز چلند نړۍ په کچه باندې په دې برخه کې ونوسی.
بله، اجرائیه رئیس غونډه ته تر وینا وروسته له چا سره ولیدل او بل دا چې افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړی شو. اجرائیه رئیس په افغانستان کې د بشري حقوقو د تضمین لپاره نړیوالو ته څه ویل؟
هغه بحث درلودلی چې افغانستان لکه چې غړی سوی دی او تر دې مخکې هم په دې برخه کې کار کړی و او مشخصا دلته یادونه وکړه چې د جنګ په ډګر کې هغه د بشر حقونه چې پای مالیږي هغه اولویت دی، مشخصا د ملکي خلکو ساتنه او د ژوند اساسي حق چې پر دې برخه باندې به کار کوي. ولې بیا هم اندېښنه تروسان لا درسخه وه. دې تر څنګ هغه نن دلته د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د ملګرو ملتونو د دوه اړخیزې مجموعه له مشر سره د ناروی او سویس د بهرنی چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې ناستې درلودلې. په دغو ناستو کې د دوه اړخیزو همکاري پر زیاتوالي مشخصا له سویس سره بحث و چې په افغانستان کې د عاجلو حالات سره د مبارزې په ارتباط د سویس مرسته زیاتې همداراز افغانانو ته د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره بحث د افغانستان پر اوسنیو امنیتي او سیاسي حالات متمرکز و. تر څنګ د کابل پروسې د کانفرنس په ارتباط باندې هم بحث وسو چې سبا له خیر سره په کابل کې جوړیږي او د افغانستان د سولې په ارتباط بحث و چې د دې لپاره چې د سولې پروسه کې موږ بریاوي ترلاسه کړو او سوله راسي مهمه ده چې ملګري ملتونه د سیمې په کچه د همغږي او صادقانه همکاري په ایجاد کې له افغانستان سره په نور ډیر کار هم وکړي.
بله، د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل چې د جنیو نه را سره غږیده ډیره مننه کوم. وده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان او ترکیې د پوهنې وزارتونو ترمنځ یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت چې له دې مخکې په د چاغ ایجوکیشن په نوم یوې ان جی او پر غاړه و د ترکیې د پوهنې وزارت ته وسپارل شو. په دې اړه نور حال له کابل د لیمې نیازۍ په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او ترکیې د پوهنې وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری د دوشنبې په ورځ په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل د دې انتقال موخه د یادو ښوونځیو د کمیت او کیفیت لوړول دي. ښاغلي شینواری وویل د شوي تړون له مخې د ترکیې حکومت ژمن دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې دغه ښوونځي 28 ته زیات کړي. هغویل
لدین اورسته په عجل ډول د کونځو شمیر 28 تزاتی دارنګ د زکونکو شمیر به چې اوس 1000 خو شاتی دا به 3000 تزاتی لس فیصد متعلمین تبه چې شهدا او د افغانستان د دفاع په لار کې معلولین او اولادونه دي دوی تبه ویډیاز د برابرۍ همدارنګ د کونځو شمیر 30% به د لیلی خدمات ارزو کوي چې له ولسوالۍ څخه راغلي ماشومان چې هغه استعداد ولري خو دغسې پرمختللو تاسیسات ته لاسرسی نه لري دوی ته به په کې زمینه جوړیږي. لس نوي ښوونځي به د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې فعالیږي. همدارنګه د نجونو او میرمنو لپاره به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې جوړیږي.
له دې مخکې د دغو ښوونځیو مسؤلیت د چاغ ایجوکیشنل په نوم یوې ان جی او پر غاړه و. همدارنګه د ترکیې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې دولت ته وسپاري. د ترکیې د پوهنې وزیر اسمت یلماز وویل د ترکیې هیواد به هغه کسان له دغه ښوونځي څخه لرې کړي چې له امله یې د افغانستان او ترکیې دوستي خرابوي. ښاغلی یلماز وویل
موږ به هغوی ته فرصت ورنه کړو چې د ترکیې او افغانستان پخوانۍ ملګرتیا خراب کړي.
په همدې حال کې د دغو ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ دغه پرېکړه نه مني او وایي چې دوی هیڅکله هم د حکومت خپل سری نه مني. د افغان ترک ښوونځیو د والدینو د کمیټې مشر یوسف پختون په دې اړه وویل
موږ په هیڅ صورت نه غواړو چې د افغان ترک پروسه سیاسي کړو، خو له خپلو حقونو دفاع کول سیاست نه دی، بلکې زموږ مسلم حق دی. موږ یو ځل بیا حکومت او ولسمشر ته خپله هیله بیا تکراروو او وایو چې موږ غواړو د خپلو اولادونو د راتلونکي د ساتلو لپاره همداسې یوه علمي سویه ولرو چې افغان ترکیې لري، او بدبختانه موږ نشو کولای له بل ځایه یې لاسته راوړو او په هیڅ صورت یې باید له لاسه ورنه کړو.
د افغانستان په ولایتونو کې د افغان ترک سوارلس ښوونځي فعال دي چې پکې 8000 افغان زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه ښوونځیو کې 160 ترکي استادان درس ورکوي. له دې وړاندې ترکي چارواکو تور لګولی و چې د افغان ترک ښوونځي په امریکا کې د میشت ترکي فراری فتح الله ګولن دي. ښاغلی ګولن په ترکیه کې د 2018 کال په پوځي کودتا کې په لاس لرلو هم تورن دی، خو هغه دا تورونه نه مني. ترکیه له امریکا د فتح الله ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو امریکا وایي چې په کودتا کې د هغه د لاس لرلو په تړاو قوي اسناد نشته.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ دا واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې افغان پوځیانو او نړیوالو ملګرو په دغه ولایت کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې ده. ننګرهار ته ور څیرمه په کونړ ولایت کې بیا والی په 5 ولسوالیو کې د داعش له خطر نه خبرداری ورکوي. نور حال په رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمه ننګرهار وه، خو محلي مقامات وایي داعش ماتې خوړلې او په لرې تنګو سیمه کې ټول شوې دي.
داعش د ننګرهار دپاره او د شرقي ولایتو دپاره، بلکې ټول افغانستان دپاره یو خطر و. خو سږ کال یا د تیر یوه کال په جریان کې زموږ د پرله پسې نظامي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش مراکز دلته له منځه تللي دي.
خو د کونړ ولایتي چارواکي وایي 5 ولسوالۍ د داعش تر تهدید لاندې دي او وخت نا وخت له حکومتي قواو سره جګړه کوي.
صبح مخکې چې کوم تحرکات د داعشانو زیات شوي وو، د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې جذب او یا مثال بعضې حملې، دغه تېر وخت څوکۍ ولسوالۍ اړوند په دوګل کې چې کوم دیو حمله وکړه او هغه په شا وتنبېدله، دغې نه را په دې خوا دا خلک مکمل په کونړ کې تقریبا هغه ښکاره ظهور یې بالکل مات ښکاري، او شاید پټه باندې به په لرو پرتو سیمو کې به جلب جذب کوي. شتون شته، شتون یې موږ تاییدوو چې کونړ کې د مثال دغه ډلې دلته په مختلفو ساحو کې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر د 2000 کم دی، او هغه بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې موجود دي د پاکستان د اورګزیو پښتانه او دوهمه ډله یې د ازبکستان د اسلامي تحریک کسان دي. بل خواته د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر انیف اتمر سیمایز رسنیو ته په تازه خبرو کې ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ترګرۍ د ملاتړ لاس واخلي. اتمر ویلي که پاکستان د هوښیارۍ نه کار وانخلي په ډیرو مصیبتونو به ځان له نړۍ سره اخته کړي. د پاکستان ګټه په دې کې ده چې له تروریزم نه لاس واخلي او د افغانستان او دنیا سره سوله وکړي.
For us to stand up and say we're not going to allow.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان کورټس د همدې میاشتې په پیل کې د کانګرس استازو ته وویل چې د پاکستان پوځ د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په کار کې له امریکا سره له همکاریو ډډه کوي. کورټس وویل په پاکستان کې میشتې توندلارې ډلې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په ګټې اخیستنې په هند، افغانستان او دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونه کوي. تر همدې بیانونو وروسته د رویټرز خبری اژانس د پاکستان د مالی وزیر مفتاح اسماعیل په قول نن لیکلی دی چې د پاکستان اقتصادي وده به سخت زیان وویني، ځکه پاکستان د ترګرو د مالی ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې د څار لاندې شمیرل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د اوربند نافذېدو په حق د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک سره سره د سوریې په غوطه خار کې هوایي بمباری اوس هم دوام لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګرینی د پریکړې لیک د ژر عملي کېدو غوښتنه کړې. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
له ورانو ویجاړو ودانیو نه په الغوطه کې یو ځوان زخمي راایستل شوی دی او موټر ته انتقالیږي. د یکشنبې د ورځې بمباریو په ختیځ الغوطه کې دوام درلود. د سوریې د دوامدار شخړې په تړاو د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د دوشنبې په ورځ وویل د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی دی چې د 13 ورځو لپاره اوربان غواړي، خو د امنیت د شورا پریکړه لیک هغه وخت ارزښت لري چې په مؤثر ډول پرې عمل وشي. ښاغلي ګوتیرز وویل دی توقع کوي چې چې دا پریکړه لیک سم د لاسه عملی شي او له دې سره سم د بشري مرستو دوامدار بهیر پیل او د زخمیانو او ناروغانو وتلو ته توجه وشي.
په خاصه توګه ختیځه لغوته نور انتظار نشي کولی. اوس ډیر ضروري او مناسب وخت دی چې د ځمکې پر سر دا جهنم ودرول شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد الحسین هم د دوشنبه په ورځ وویل که څه هم د دیرش ورځو اوربند غوښتنه شوې ده، خو د دمشق په ختیځ کې بمباریو دوام درلود.
مونږ به له ځنډ د دې پریکړه لیک پر عملي کولو ټینګار کوو، خو مونږ به محتاط واوسو ځکه چې هوایي بریدونه په ختیځ الغوطه باندې نن سهار هم دوام لري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس هم نن د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل دوی په سوریه کې زیاتېدونکو نظامي عملیاتو ته زښ ډېر اندېښمن دي.
د اروپایي اتحادیې د دایمي او غیر دایمي غړو هیوادونو په مرسته د امنیت شورا پریکړه لیک د رایو په اتفاق منظور کړ. دا ضروري اقدام و. اوس په کار ده دا پریکړه لیک سم د لاسه عملي شي او د څارنې تشکیلات او نظام ولري. موږ به په دې اړه له ملګرو ملتونو سره په راتلونکو ورځو کې او اونیو کې کار وکړو.
وروسته تر هغې چې پریکړه لیک منظور شو، د متحدو ایالاتو سفیر نیکی هیلی یو ځل بیا پر روسیه باندې له دې عمله کلک انتقاد وکړ چې د رایو اچولو بهیر یې ځنډولی دی. روسیه په دې جګړه کې د بشار الاسد د رژیم ډیر مهم متحد هیواد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر بل مقابل د امریکا د ځنډولو او په شا غورځولو پر تاکتیک انتقاد وکړ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د آنلاین روغتیایي خدمتونو یو سیستم فعال شوی چې په اساس ناروغان هر کله چې وغواړي په بهر کې له ډاکټرانو سره مشوره کولی شي. د عامې روغتیا وزارت نن د یو روغتیایي اپلیکیشن معلومات خپاره کړل او وویل چې له دې لارې ناروغانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرېږي. رحیم ګل څاروان له کابل دا رپورټ رالیږلی.
آنلاین درملنه که څه هم په نوره نړۍ کې زیاته ده، خو په لومړي ځل په افغانستان کې آنلاین له لارې د ډاکټرانو او ناروغانو وستول ممکن شوي دي. د عامې روغتیا وزارت نن د یو خصوصي شرکت په مرسته داسې اپلیکیشن رامنځته کړی چې ناروغان هر کله کولی شي له خپلو ډاکټرانو سره په تماس کې شي. د عامې روغتیا وزیر وویل دا اپلیکیشن به په افغانستان کې د صحي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي.
موږ د دې اپلیکیشن په دوو روغتونونو کې کار اخلو، د سیاد طفل او شیخ زاید په روغتونونو کې. د دې له معرفي سره په روغتونونو کې د کار سرعت زیاتوو. ناروغ په دې پوهیږي چې روغتون کې کوم خدمات دي، کوم امکانات دي او کوم ډاکټر نوکریوال دی. ډاکټر نور اړ نه ده چې نسخه ولیکي، ټول اجراءات الکترونیکي کوو.
په داسې یو هیواد کې چې روغتیایي خدماتو لاسرسی په پراخه کچه نه دی او زیاتره خلک په کلیوالو سیمو کې له صحي خدماتو محروم دي، څنګه کولی شي چې له داسې یو اپلیکیشن ګټه پورته کړي؟ ډاکټر فهیم پیغام وایي چې روغتیایي خدمات اوس ډیجیټل شوي او په افغانستان کې هم دا خدمات ډیجیټل کېدو ته اړتیا لري.
مریضان چې کله بستر کېږي د هغوی ثبت رجستر کې هم ډېر مشکلات موجود دي. همدارنګه دې ته چې دوسیاګار اچول کېږي په هغې کې هم ډېر زیات مشکلات موجود دي. بعضې وخت مریض په خپله دوسیه هم نه پوهېږي چې دې سره کولی شي مریض د یو چا په توسط باندې د خپل مرض په ارتباط باندې مکمل آګاهي پیدا کړي چې دا یو ډېر مؤثر ګام ده د روغتیا په برخه کې.
دا اپلیکیشن سلام ژوند په نوم یادیږي. په لومړي سر کې به په دوو روغتونونو کې عملي شي. دا اپلیکیشن په دولتي روغتونونو کې وړیا دی. ډاکټران وایي دا چې طبابت نوی شوی او د ناروغۍ یو نوي ډولونه راوتي، نو پخوانۍ درملنه باید نوې درملنې ته ځای په قرار قرار پرېږدي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې یوازې افغان امنیتي ځواکونه د قوې د مشروع استعمال حق لري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دیرشمې غونډه کې وینا وکړله. ښاغلی عبدالله د هغو هیوادونو مننه وکړله چې د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ یې وکړ. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي امریکا تورنه کړې ده چې په لوی لاس غواړي اسلام آباد د ترهګرۍ د مالي ملاتړو په چارلس کې ورګډ کړي. د بشري حقونو ادارې مصري چارواکي غندلی دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه وړاندې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ځینې سیاسي مخالفین نیولي دي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام یا یو ان ډی پی یو پاکستانی غرختون کې خپل د ښه نیت سفیر ټاکلې ده. دغه میرمن چې سمینه بیگ نومیږي لمړنۍ پاکستانی ده چې د ایورست غره ته خدلې ده چې په نړۍ کې تر ټولو لوړه څوکه لري. او وروستی خبر دا چې د سعودي عربستان چارواکي دې ته چمتووالی نیسي چې د میلیاردر منان السنایی په میلیاردو ډالر جایداد، موټر او نور شتمنۍ داوطلبۍ ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، امریکا غږ آشنا راډیو لومړی پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو څو شیبو کې د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا خدای مرشي.